ولی ټولنې ته څه ورکي. معمولا داسې خلک بیا د نورو مسلک ته ښه حل لاره یې دغه داسې پوهنتونونو کې او د مکتب د ابتدایه دورې نو استادان هلته مثلا د انساني علومو پوهان، د سوشل ساینس او روانشناسان، سایکاټرسته، دوی دا کولی سي ماشومان د وړکتوب نه ارزیابي کړي زدای په کومه برخه کې ښه لیوالتیا لري، ښه ذکاوت لري، په هغه برخه کې د کار ورسره وکړي، د ماشومتوب نه د دا یو لاین ته جوړ کړي، په یو روډ د روان کړي، په هغه روډ کې د دای مطالعې ته آماده کړي، آماده کړي تر پوهنتونه پورې بیا دای کولی سي په یوه برخه کې ډیر قوي او متخصص انسان واوسیږي او ټولنې ته ښه تولید ورکړي، ښه علمي ظرفیت واوسیږي.
دا اوس چې موږ وینو په دې سیمه کې ځوانان سي مطالعه کوي، خورا وره مطالعه کوي او ګډوډ مطالب مطالعه کوي، بیا سې کله بحثونو کې کینی خپلې خبرې نسي راټولولی. د دې لاملونه هم درته ښکاري، د یو داسې کس په توګه چې هغه تاسې مطالعه کوئ لګیا یې کتابونه ګورئ د ورځې په اوږدو کې.
بیرته دا ستونزه بیا دې ته راګرځي چې موږ د مطالعې برخه کې ماهرین نه لرو، چې موږ له ځوانانو سره کار وکړي. که د یو انسان د ټولنیز حیوان په حیث ومنو، که یو انسان ځان ته په یوه جغرافیایي محدوده کې وساتو او دته د ټولې نړۍ ډیر زیاته پیمانه کتابونه کیږدو، دی په اسانۍ سره نشي کولی د کتابو ترمنځ انتخاب وکړي چې څه مطالعه کړي. مطالعه ته دا مسل نشي کېدی چې کتاب نه ده موجود یا که موږ کتاب راوړو مطالعه به وسي. هغسې دی په کوم فن کې ماهر ده او دی علاقمندي ورسره لري، هغه د مطالعې یو متخصص په ده کې پیدا کوي، د ده د هغه علاقمندۍ په اساس باندې ده ته بیا خپل لاین ورخیسته په دغه ترو دغه کتابونه مطالعه کوي او حد ته د رسوي. دلته بیا هم د متخصصینو د نشتون وجه ده ځوانان راځي علاقمندي لري، مثلا غیر محسوسه مینه، دوی په علمي لحاظ دا نه محسوسوي زموږ په کومه لار روان یو یا څه غواړو، دوی فقط تشویق سوي دي چې مطالعه وکړي، مګر دا نه دي ورته ویلي چې مطالعه په څه کې وکړي. سوال اساسي دغه ده. دوی راځي مختلف کتابونه مطالعه کوي، معمولا چې څوک د مطالعې متخصص نه لري مشاور نه لري، هغه تر یو حده د دې ستونزې سره مخ وي. بیا په راتلونکو کالو کې دی خپله کوی چې ځان ته خپل حدود وټاکي. مثلا زه د نړیوالو روابطو محصل یم، ما اوس خپله حوزه مشخصه کړې، زه په خپله حوزه کې کار کوم، د خپلې حوزې مطابق روزانه ځان اپډیټ کوم، د دنیا نوي معلومات راخلم. نه، هر څوک د خپل حوزه مشخصه کړي، په هغې کې د کار وکړي، غوره نتیجه ورکوي.
تا خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې په یوه برخه کې باید ځوانان ورسیږي او په یوه برخه کې یا په حوزه کې مطالعه هم وکړي، او موږ داسې کسان هم نه لرو چې لکه تاسې اشاره ورته وکړه چې استادان باید وي چې شاګردان له لومړي سره دې ته آماده کړي. دغه شه استادان له کومه کېږي؟ اوس استادان نشته، ضعیف حکومت ده او ضعیف وضعیت ده، نو څه کول پکار دي؟ کورنۍ ته څه پکار دي؟ لازم څه دي؟
کورنۍ هم په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي که دوی خپلو ماشومانو ته یا د ماشومتوب د دورې نه وتلیو ته، چې محصلین معمولا حسابیږي، ځوانان دي، دوی مطالعې ته وهڅوي، لاکل دوی ته په کور کې د مطالعې دپاره یو سالم محیط رامنځته کړي، دوی مطالعې ته ارامه فضا ولري، حد اقل یو اتاق ولري چې محصل وکولی شي، یو ځوان وکولی شي په ارامه مغزو هلته مطالعه وکړي. د مطالعې دپاره هغه د ذهن آمادګي، د کورنۍ تشویق او سپورټ هغه ډېر اساسي رول لوبولی شي. معمولا مور او پلار په دې برخه کې ډېر زیات کار کولی شي، او ځوانان په خپل منځ کې باید یو بل تشویق کړي، یو بل ورسوي، دلته یو سالم رقابت په لاره واچوي، پراکتیکي کارونه وکړي. پراکتیکي کارونه په دې مفهوم باندې دوی د پوهنتونونو کې ګروپونه جوړ کړي، ګروپونه د تشکیل کړي، په سیمپو کې بیا د رقابت جوړ کړي، په هر سیم کې دې په درې مضمونونو باندې په خپل منځ کې یو لیکچر سره ږدي علمي، هر ګروپ ته د یو علمي کې اثر ورکوي، هغه به مطالعه کوي، راځي او په سیم کې. او مثلا موږ معمولا په ورځ کې یو سیم یو ساعت خالي لرو، استاد نه موجود، دلته ستونزې دي. دوی د دغه نه سالمه استفاده کوي، خپل منځ کې دي لیکچرونه ږدي، دا او بالاخره د یو رقابت فضا رامنځته کړي، لیکنو ته د مخه کې لیکنې دي کوي، لیکنې د شروع کې تجسس پلټنه او ریسرچ دي کوي، خپله بیا دوی دې ته تشویقیږي، یو تشویق درونی پکې راپیدا کیږي، زدای زیات څه زده کړي او دا مطالعې ته هڅوي. په پښتو په برخه کې معمولا پښتنو محصلینو ته یوه ستونزه دغه ده چې دوی په نورو ژبو کې نه دي رسېدلي، او د پښتو په ژبه کې د مطالعې ساحه ډېره محدوده ده، علمي کتابونه نه دي موجود په نورو مسلکونو کې، مثلا اقتصاد، سوشل ساينس پولیټیک ساينس دا مسائل کې پښتو کې کتابونه ډیر کم موجود دي. نو دوی د ډیر غټ ستونز سره مخ دي، دوی ک چرته په ځان باندې لږ ستونز راولي او بهرنۍ ژبې زده کې هغه ژبې زده کې چې د هغو د مطالعې لمن ډېره پراخه ده. د بېلګې په ډول انګلیسي، په انګلیسي کې د مطالعې ساحه ډېره پراخه ده، د مختلف مسلکونو اړوند ډېر زیات کتابونه موجود دي. دوی کولی سي خپل ځان ورسېل دې ستونزې نه ځان وباسي. او د متخصصینو د روزنې په برخه کې دا مسؤلیت بېرته راجي کېږي دولت ته، تحصیلات عالي ته. دوی کولی سي استادان ته ورکشاپونه جوړ کړي په دې برخه کې، د مطالعې د میتودولوژي په برخه کې مضامین تدریس کړي، د مکتب د دورې نه ستونزې حل کړي د ځوانانو.
مننه. په وروستیو کې پیغام ستاسي اخلو. پیغام به مڅه یغه اوریدونکو ته سي د اوس د ازادي راډیو لارې ستا غږ اوري، او دوی د مطالعې علاقه مند یا شاعري کوي یا ادبي ذوقونه لري، دوی د پاره د مشخص پیغام څه
د ازادي راډیو اوریدونکو ته مې پیغام داده، د مطالعې برخه کې دی دوی په خپل حوزه کې ډیره دقیقه مطالعه شروع کړي، ریسرچ دیو کې معمولا موږ ډیر زیات نفوذ لرو. مثلا درس ملنه کې په درس ملنه کې موږ په ځوان کشر کې ډیر کم خلک ولرو. که سل نفره د هدف په حیث وټاکو، که موږ سل نفره داسې ځوانان ولرو چې هغوی پلټنه وکړي، همیشه ریسرچ ولیکي په مختلفو مسایلو باندې، دوی په خپله سیمه کې ډیر سبجکټونه ځان ته پیدا کوي سي، په هغو باندې دوی څېړنې وکړي، په هفته کې یا کال یوه مقاله ولیکي. موږ به په مختلفو فنونو کې په هفته کې سل مقالې ولرو، د راتلونکي نسل ته ډیر زیات کار وکړي که موږ دې لړۍ ته دوام ورکړو او ځوانان دې ته وهڅوو. د دوی د اخلاصون لاره مطالعه ده، د کتاب سره علاقمندي. ولې سوال دغه ده چې کوم کتاب سره یا څه ډول مطالعې سره؟ هغه مطالعې سره چې د دوی د خپل فن په دایره کې ډیره مهمه ده. او موږ انساني علومو ته ډیره زیاته اړتیا لرو. ټولنپوهنې ته یې موږ ټولنه ټوله انتشار کړی ده، جنګ ځپلې ټولنه ده. د تاریخ او انساني علومو برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې موږ مطالعه وکړو او د خپلې ټولنې ناخوالو ته د حل لاره ولټو.
ډیره مننه.
تاسو هم مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. فرشته مرسل راغلی او د پړانګ د بچی کیسه ورسره ده چې یو چا په زوی ولی نیولی و.
پړانګ بچی. دغه کیسه د یو پخوانی چینی حکایت په اساس تریسانګ لیکلې ده. په تیرو زمانو کې د چین د شانګسي ولایت په یو ځنګل کې د چنما په نوم یو کونډه خپل زوی سره اوسېدله. زوی د سیمې له حکم څخه د پړانګانو د ښکار اجازه درلوده. د ده د پلار او د نیکه کسب هم د پړانګانو ښکار و. د پړانګانو د غوښو، هډونو او پوستکو په خرڅولو د زوی او د هغه د بوډۍ مور گزاره روانه وه. په خپله خټینه جونګړه کې بېغمه ژوند کوه. بلته یې لاس اوږد نه و. خو په یو سخت ژمي کې چې ډېر باد اور یا وه، د چنما زوی له ښکاري ملګرو یوازې پاتې شو او یوې وږې پړانګې ته په ګوتو ورغی وی خوړ. وروسته له هغه چې بې کسه شوې چنما د زوی د غم له ټغره راپاڅېده، حاکم ته په فریاد ورغله چې نور هیڅوک نه لري چې دې ته ډوډۍ ورکړي. حاکم حکم وکاوه چې له دې وروسته به د پړانګانو ښکاریان د خپلې ګټې وړه برخه چنما ته ورکوي چې ګزاره یې ورباندې وشي. خو ښکاریانو ته چې خپل غټې کورنۍ ور په غاړه وي، د حاکم په امر چندان غوږ ونه کراوه. دوی د هغې پړانګې له ښکار کولو وروسته هم چنما ابۍ ته د څه ورکولو اراده نه لرله چې د دې زوی خوړلی و. خو آخرې فیصله سره وکړه چې د همدې پړانګې نوی زیږیدلی بچی چنما ته ورکړي. ښکاریانو د طلایي پات، ریږدیدلو پښو او بې غاښونو خولې کوچنی پړانګ د چنما جونګړې ته یې وړ. دوی د هغه تر غاړې رسۍ دومره کلکه تاو کړې وه چې سایه ورسره ډوبېدله او په سترګو کې اوښکې ډنډ ولاړې وې. د چنما خوا ورته ډېره بده شوه. د ښکاریانو له تللو وروسته د پړانګې بچی په ریږدیدلو ګامونو تر چنما پورې ځان ورسوه او پښو ته یې پرېوت. چنما ابۍ د هغه په غوږونو لاس تیر کړ او هغه په ژبه د چنما ابۍ بوټونه وڅټل. دی په ځیر ځیر ورکتل. سړه سا یې وایسته وی ویل، دوی راته وایي چې حلال دې کړم او غوښه دې وپلورم. ستا څرمن به زما د پښو تاوده بوټونه شي او ستا د هډونو خوروا به مې د بندونو دردونه ورک کړي، خو زه به تا څنګه ووژنم؟ ته ډیر کوچنی او دا د حق دی چې ډیر کلونه لا ژوندی اوسي، مګر زه خورا زړه یم او د عمر په مات پان ولاړه یم. چرما به د پړانګې د بچی له غاړې رسۍ راوویسته او خبرې ورته کولې. وروسته بیا یو څه پخه کړي سابه په خپل لاس په خوله کې ورکول چې وی خوري. د دې زوی د جونګړې د څنګ په څپره کې په کافي اندازه غلدانه او سابه زیرمه کړي وو. د داسې بندوبست وکړ چې خواړه ټول ژمی بس شي، خو لرګي یې څه موده پس په تمامېدلو شول. نور نو ابۍ د ځان د تودولو لپاره ور نه لګاوه، بلکې د پړانګې د بچي نرم او تود بدن به د مشکولې غوندې توده ساتله. ابۍ په خیاطۍ کې تکړه وه. کله ناکله به د شاوخوا کلیو ښځو د ګنډلو کالي ورته راوړل. دوی به په بدل کې د هوسۍ د غوښې لاندې ورکوه یا به یو څه غلدانه ورکوله. په اول کې چې دوی راتلې، د پړانګې له بچي څخه نه وېرېدلې. د پړانګې بچی په اول کې د اوري په اندازه و، خو چې پسرلی تېرېده د سخوندر غوندې شو. غاښونه او منګولې رالوی او پیاوړې شوې. ښځو خپلو ښکاري میړونو او د کور نارینهوو ته وویل چې راشئ دغه کوچنی پړانګ ووژنئ. چنما ابۍ چې د خبره واورېدله، د زوی نزه راواخیستله او خبرداری ورکړل چې که چا د دې کوچني پړانګ ته چاپ وکتل، د نزې ګزار به ورباندې وکړي. دی ویل زما زوی او میړه دواړه مړه شول، اوس یوازې دغه پړانګ را پاتې دی. زه به حاکم ته ورشم چې د ده په مورولۍ مې ومني. ښکاریانو ته د دې په خبرو خندا ورغله او ګمان یې وکړ چې مغزه خراب شوی دی. خو د دې غصې ته چې وکتل، فیصله سره وکړه چې که دغه پړانګ ښکاروي هم، له حاکمه به یې د ښکار کولو اجازه اخلي چې د چنما به یې خوله پټه کړي. چنما له پړانګ سره حکومت ته لاړله چې په زوی ولۍ باندې د هغه د نیولو خبره پخه کړي او ښکاریان ورپسې څار کاوه چې کار یې کوم ځای ته رسیږي. حاکم ورته وویل، ابۍ، ستا دا غوښتنه ډېره عجیبه غوندې ده. ته نه وېرېږې چې دغه پړانګ به خپل اصلي فطرت ته ستون شي او تر ستوني به دې تېره کړي؟ ابۍ چې اوښکې په سترګو راماتې وې، حاکم ته ځواب ورکړ، صاحب، زه به څه وویرېږم، ډېر عمر مې کړی دی، د نور عمر غم راسره نشته. زما غم دا دی چې بیخي بې کسه یم. له ما سره مرسته وکړه چې دغه پړانګ مې زوی وبلل شي، زه په ده باندې د زوی مینه ماتوم. حاکم چې د نرم زړه څښتن و، د ابۍ د زړه ماتولې ونه غوښتل. تر لاس لاندې یو مامور ته یې وویل چې دې ته د پړانګ د مورولۍ سند ورکړي، د دې لپاره چې پړانګ د ښکاریانو له غشو او نیزو خوندي وي. حاکم امر وکړ چې په یوه دړه باندې دې فوچي، یعنی پړانګ زوی، ولیکل شي او دا دړه دې د پړانګ په غاړه کې راوځړول شي. چنما ابۍ خورا خوشاله شوه. دې د درناوي او مننې لپاره د حاکم مخې ته ګونډه ووهله او درې ځلې تندې ته ټک ورکړ. د احترام له ادا کولو وروسته چنما ابۍ له فوچي سره ځنګل ته ستنه شوه. چې بل ژمی را رسېده، له فوچي بده بلا جوړه شوه. سم پوره پړانګ و. کله چې فوچي په جونګړه کې لوبې کولې، جونګړه به خورېدله او د ړنګېدلو خطر یې و. چرما ابۍ په نظر فوچي ته اجازه ورکړه چې جونګړې ته نږدې په سمڅه کې ووسي. البته له خپلې ابۍ سره د فوچي مینه کمه نه شوه. د هغې لیدو ته به بیا بیا راته او اکثره وخت به تش لاس نه راته، بلکې سوغات به ورسره و. کله به د ونې لویه څانګه او کله مړه اوسۍ په خوله کې نیولې، د مور جونګړې ته به روان و. د اوس هم له دې خوند اخیسته چې د مور بوټونه په ژبه وڅټي او هغې ته غوږونه ونیسي چې لاس ورباندې تیر کړي. دوی دواړو یو بل ته اړتیا درلوده. له مور پاتې شوي فوچي مور غوښته او له زویه بیلې شوې چمنا زوی پکار و. وروسته له هغه چې چمنا ابۍ په 10 کلنۍ کې مړه شوه، د ښکاریانو ورته پام شو چې فوچي د منجور غوندې د هغې له قبر سره پروت وي. دوی په فوچي باندې غرض ونه کړ، ځکه هغه په هېڅ بنی ادم یا څاروي حمله نه کوله او بیا زاره پاتې شو. څو کاله پس فوچي هم د مرګ په خوب ویده شو. ښکاریانو د فوچي د درناوي او یاد ژوندي ساتلو لپاره د چنما ابۍ د قبر د ګنبازې څنګ ته یو ډبرلیک نصب کړ چې د هغه د زوی ولي کیسه ورباندې لیکل شوې وه. له هغه راوروسته تر اوسه پورې د چنما ابۍ او فوچي کیسه د شانګسي ولایت په دې سیمه کې په هر کور کې کیږي.
پتی را د بیباس کې مو واوریدل چې تخیل غنی څنګه او خاخونه لري او په یو نری اثر کې دا هغه په مټ ځان ښکارا کوي. په نننی باس کې خاغله احسان الله درمل دا څنګه را پیژني او د تشبیه په باره کې راته غږیږي. په مور تر اړوم
ډاکټر صاحب ستړم
ډیر مر نو مونږ ته ستړم شي.
تیر ځل مو په تخیل خبرې کړې او دا مو ویلو چې دا ځل به د تخیل په څنګه او خاخونو باندې به خبرې کوو چې دغه په مټ باندې تخیل وزري کوي. او مهرباني اولی را ته معرفي کوي.
په تیر بحث کې مونږ وویل چې تخیل یو داسې قوت دی چې د انسان په حافظه او په خیال کې پرته تصورات او معناوې سره یو ځای کوي، او د هغو یو نوی ترکیبي خیال چې د معنا او د خیال څخه جوړ شوی وي، او یا د دوو معناو مختلفو معناو څخه جوړ شوی وي، او یا د دوو مختلفو تصوراتو څخه جوړ شوی وي، یو نوی مرکب شکل ورکوي. د دې لپاره چې ستاسو په خبره تخیل وزري وکړي یا تخیل ځان وښي په شعر کې، لومړی په لنډ ډول د تشبیه استعاره سمبول استورې کنایې مرسل مجاز د حسمیزه او پراډاکس د دې عناصر په واسطه خپل ځان سروي. نو ساده ترینه بڼه چې کله تخیل په شعر کې وي نو هغه تشبیه، د دې نه چې لږ په پرمختللي بڼه کېږي چې کله تشبیه را لنډېږي تخیل هم ورسره په پرمختللي بڼه غوره کوي، استعاري ته رسېږي. د استعارې نه چې کله یوه پوړۍ پورته څو سمبول ته رسېږو، د سمبول نه هغې خواته ستورې ته.
ډاکټر صاحب، موږ چې کوم بحث په ادبیاتو باندې کوو، اکثره وخت هغه مسایل ګونګي، خلک پې باندې پوهېږي نه چې کوم هغه عناصر دي چې د هغو په مټ باندې فرزن تخیل ځان ښکاره کوي. تاسو جالب ویش مکړی و، دا زما خپل هم ډېر خوښ شو، او ځوانان کېدای شي د دې نه ډېر زیاته استفاده وکړي.
مننه. تشبیه د تخیل هغه شکل دی چې کله تخیل یوازې د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت یا د یو شنوالي په اساس یو تصویر جوړ کړي. مثلا موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې په څیر تورې دي. په دې کې د لیلا زلفې یو شی دی چې موږ غواړو د یو شي سره یې ورته وګڼو. شپه یو بل شی دی چې موږ د لیلا زلفې ورته ورسره ګڼو، او د دوی ترمنځ توروالی مشترک وسط دی. دغه د یو شنوالي دلیل دی، د تشبیه منطق دی، او په څیر د تشبیه عدد دی. د تشبیه په مټ موږ غواړو هغه کیفیت، هغه یو کیف، هغه تصور چې شاعر د یوې پدیدې نه لري، د یوې بلې پدیدې په مټ تشریح کړي. مثلا ما یو میوه خوړلې، که زه وغواړم چې د دغې خوړل شوې میوې کیفیت لوستونکي ته انتقال کړم، په دې فکر کې وم چې لوستونکي دغه نوی کیفیت چې ما حس کړی نه دی څکلی، او هغه ته انتقالوم، د تشبیه نه مرسته اخلم. څه کوم؟ یوه دغسې میوه پیدا کوم چې زه او لوستونکی په د هغې په خوند کې زما او د ده تجربه مشترکه ده. یعنی یوه تجربه شاعر کړي چې هغه فردي تجربه ده، او د لوستونکي سره مشترک نه ده. شاعر وړي دغه تجربه لوستونکي ته نقل کړي. یوه بله دویمه تجربه د یوه مقیاس یا د تلې په څیر نه سي چې هغه د شاعر او د لوستونکي ترمنځ مشترکه ده. مثلا وایي چې د دې مېوې خوند داسې و لکه د مڼې خوند. د مڼې د خوند تجربه د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه ده. د همدې تجربې، د مشترکې تجربې په مټ شاعر یوه نه تجربه شوی کیفیت چې لوستونکي نه دی تجربه کړی، لوستونکي ته انتقالوي. دا د تشبیه منطق دی، او په همدې منطق تصویر جوړوي.
اوناب ډېر په فراق کې، او یوه غرنۍ میوه ده. اکثره وخت چې یو چا ته ووایي چې دا اوناب دی، بیا یې د خوند پوښتنه کوي. ډېرو کسانو دا نه یې څکلې، دی تاسو تر خبرې پورې بیا مجبور چې سړی ورته ووایي چې اوناب دا رنګ لري، او خوند یې تقریبا سینځلې ته ورته، او خوند او شکل یې د سینځلې په رقم دی یا د ګورګورې په رقم.
بالکل. په دې ستا په مثال کې اوناب، د اوناب خوند یوه تجربه ده چې هغه چا کړې چې اوناب یې خوړلې، او سینځله هغه تجربه ده چې د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه. اوناب ته په تشبیه کې مشبه وایي، او سینځلې ته مشبه بهي. او موږ چې وایو چې د اوناب غوندې خوند دی، دا غوندې لکه په څیر، دا د تشبیه داتی، او د خوند اشتراک، دا د دوی ترمنځ مشترک وسط. په دې لحاظ کره کتونکي یا د ادبي فنونو استادان وایي چې تشبیه درې رکن لري. یو دا د تشبیه طرفین دي چې په هغې کې مشبه او مشبه به دی، هغه تجربه چې موږ یې غواړو، هغه کیفیت، هغه شی چې تصویر یې کړو، او مشبه به هغه شی چې د هغه په مرسته تصویرو. او یو د دوی ترمنځ د مشابهت منطق چې دوی مشترک وسط بولي، او بل د تشبیه عادات. ځینې بیا وایي چې د تشبیه طرفین چې دي لکه مشبه او مشبه به، دا دوه رکن دي پاگه ایسا به چلور رکن لر یوم شبه یوم شبه بهی یوم شترک وصف او یو توری خودیر منال شوی نظر داده چه تشبیه دری رکن لری چه یو دو طرفین دی چه دیاغوی ترمنز مشابهت ته بل خپل مشابهت دی منطق و بل دی تشبیه توری پا تشبیه که دغا دو رکنی چی دی یو مشترک وصف یا دی دو شیانو ترمنز دی مشابهت او بل دی تشبیه توری داد تشبیه نا استکیده شی یعنی دا کومه تشبیه نو بسو تشبیه نیمګړی نه ده حتی الله نری کیږي او رلنډیږي او
ډاکټر صاحب د دې مثال کیدای شو
مثلا موږ وایو چې زما د زړه زخم د ګل غوندې خاصته ده په دې کې د زړه زخم مشابه ده د غوندې د تشبیه تور خاصته والی د دوی ترمنځ مشترک وسط ده او د زړه زخم مشابه بیخي دی چې څه شی باندې شو که دا رلنډ شي کاروان صاحب وایي چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي ستا پر شیرین حسن چې اوري نه مکینی وبه د زړه د زخم ګل یعنې دلته نه
غوندې ایستلی ده
غوندې مور نه ایستلی ښایسته والی مور نه ایستلی مشترک وسط لوستونکی نه پوهېږي چې د زخم او د ګل مشترک وسط څه شی دی ده به په خیال هغه کوي چون لوستونکي ته د خیال کولو موقع ورکړل شوه نو موږ وایو چې دغه تشبیه د یو دوو نه هنري دی تشبیه چې هر څومره ټلنډېږي مغومره هنري کېږي ما وویل چې مشترک وصف او د تشبیه تورې د تشبیه نیسته کېدای شي خو دوه رکنه یې نه شو ایسته کولی دا اول رکن نه شو ایسته کولی مشبه او مشبه بهي چې هغه د تشبیه منطق جوړوي که په هغو کې یو ایسته شي او یا کم شي بیا نو تشبیه نه پاتېږي یو بل نوم غوره کوي چې د سمبول او یا د استعارې خواته که موږ د تشبیه نه د مشترک وصف او د تشبیه تورې ایسته کړو دته لکه ما چې د کاروان صاحب د شعر مثال ورکړو د زړه د زخم ګل دته تشبیهي ترکیب وایي چې دا لنډ شکل دی تشبیه ډېره هنري ترینه تشبیه دی ځکه چې دغه دوه شیان شاعر لوستونکي خپله پکې کشف کوي چې دا تشبیه دی او د تشبیه دلیل هم دی دا په خیال پیدا کېږي خو دا یو رکن چې دی دا نه شو ایسته کولی که چیرې دا یو رکن کې هم یو کم کړو مثلا مشبه کم کړو یا مشبه بهي کم کړو په دې حالت کې موږ د دوو صورتونو سره مخامخ کېږو اول صورت دا دی چې کچېرې د پاتې برخه یوازې یو مطلول ولري یوه معنا ولري نو متن په تشبیه په عادي متن بدلېږي او کچېرې مدلولونه یې ګڼ وي بیا په سمبول بدلېږي یا داسې هم کېدای شي چې د تشبیه په طرفینو کې هم یو طرف ایسته کړو خو د ایسته شوي طرف یوه نښه یا یو قرینه ورسره پاتې شي بیا په استعاره بدلېږي مثلا یو مصره زه وایم ستا روښان مخ لکه څراغ رڼا کوله شپه وه دلته ستا روښان مخ د محبوب روښان مخ د څراغ سره تشبیه شوی او رڼا کول مشابهت ده لکه یې د تشبیه تورې دی اوس دغه نه که مشترک وصف او د تشبیه تورې ایسته کړو یو بله مصره که مثلا موږ نه جوړه کړو چې ستا د مخ څراغ د زلفو شپه غواړو د مخ څراغ دا د تشبیه دوه صرف طرفین پاتې شول نورو مار څه ورنیسته کله دا د هغې تشبیه نه ډېره هنري ده دلیل یې دا دی چې دلته لوستونکي ته په خیال کولو کې غونډه ورکول کېږي که د دې څخه هم یو طرف ایسته کړو بیا دوه حالتو سره مخامخ یو یو دا چې موږ د ایسته شوي طرف یوه نښه یا قرینه په متن کې پرېږدو مثلا د ترویج صاحب مصره دی چې کاوه د شپې په ضد زموږ امداد هغه څراغ په دې کې دا امداد کول چا سره مرسته کول یو قرینه ده چې موږ وایو چې د څراغ نه مطلب یو څوک دی چې یو کس یادوي ځکه چې د هغه امداد یا شو امداد کول انساني یا بشري ځانګړنه ده د خو هغه کس چې د څراغ سره تشبیه شوی هغه د تشبیه نه وتلی دی متن نه وتلی صرف مشبه بهي پاتې شوی هغه شی چې موږ ورباندې تصویرو څراغ او د ایسته شوي اړخ یوه نښه پاتې ده دې ته استعاره وایي که د دې نه یم رالنډ کړو قرینه مور نه ایسته کړو بیا دوه حالتونه دي یو دا چې په متن کې داسې څه نه وي چې موږ د څراغ نه یا د پاتې شوې برخې نه بل مطلب واخلو مثلا زه وایم چې احمده میلمانه راغلي کوټې ته څراغ راوړه په دې وخت کې احمد د څراغ نه بل مطلب نشي اخیستلی ځکه چې په متن کې داسې نښه داسې قرینه نشته چې موږ یې په مجازي مناسم ولکو خو داسې هم کېږي چې په متن کې دغه ټکی چې پاتې شوی د تشبیه نه ګڼ مدلولونه ولري مثلا د درویش صاحب امام مصره دی چې په تاریکه کې یو څراغ کاریږي بل تر اوسه په دې مصره کې بیا څراغ او تاریکه کولی شو چې په ډېرو مختلفو معناو واخلو مثلا کولی شو چې تاریکې ته اختناق یا جهل ووایو او څراغ ته علم پوهه او ازادي ووایو کولی شو چې تاریکې ته کرکه ووایو او څراغ ته مینا او عشق وایو، کولی شو چې تیارې ته تاریکې ته ناامیدي او یاس وایو او څراغ ته امید او ارمان وایو. دغسې د لوستونکو په شمېر ګڼ تعریفونه او ګڼ مدلونه اخیستل شي څراغ. نو په دې لحاظ د تشبیه د رالنډولو لاره چې ده په ادبیاتو کې یوه ډېره مهمه پروسه ده چې د ادبیاتو کره کتونکي وایي چې کله چې یوه تشبیه د مفصل شکل نه، دغه تشبیه چې څلور ارکان یا درې ارکان ټول پکې وي، د تشبیه دواړه طرفونه، د تشبیه منطق او تشبیه توري، دا ټول پکې ذکر شوي. دا مفصل تشبیه ده، په دې کې لوستونکي ته د خیال کولو هېڅ مقام ورکول کېږي او دا ډېره هنري تشبیه نه ده. علت یې دا ده چې په هنر کې که چیرې لوستونکی هم د خیال کولو په پروسه کې راشریک شي، هغه داسې فکر کوي چې که د دې هنر په ایجاد کې ونډه ورکړل شوې ډېر زیات کیف اخلي. نو څومره چې تشبیه رالنډېږي هغومره هنري کېږي او اخیر کې په تشبیهي ترکیب باندې اوړي، او لکه د مخ څراغ، د زلفو شپه، د زړه د زخم ګل، د نرګس رنځور، د شبنم طبیب، دغه چې دي دا ټول تشبیهي ترکیبونه دي چې رلنډ شوي، د ټول شعرونو مثیل شوي. کره کتونکي وایي چې کله چې یوه تشبیه په ادبیاتو کې د دې مفصل شکل نه تشبیهي ترکیب ته رسېږي، په دې باندې حتی یوه پیړۍ یا دوه پیړۍ وخت لګېږي چې یوه تشبیه شاعران سیکل کې سیکل کې او هغه سمبول استعارې او یا تشبیهي ترکیب ته ورسېږي. په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې چې کومه فاصله طی شوې ده، په هغې کې ځینو کره کتونکو څېړنه کړې، په څو پیړیو کې کله چې خراساني سبک عراقي سبک ته رسېږي، تشبیهات د مفصلو نه ترکیبونو ته رسېدلي، تشبیهي ترکیبونو ته یا استعارو ته رسېدلي. تشبیه ډېر زیات ویش او ډلبندۍ لري، او دغه ډلبندۍ د همدغو ارکانو په حساب دي. موږ ویل چې درې لوکنه لري، ډېر مشهور عناصر د تشبیه ساختمان چې ورنه جوړ دي، د درې خختونه جوړ شوی، یو یې طرفین دي، یو یې توري دي او یو یې مشترک وصف. د همدغو ارکانو یا د همدغو ساختماني اعضاو په لحاظ تشبیه په بېلابېلو ډولونو وشل شوي. د دې دپاره چې په تشبیه باندې لا ښه پوه شو او د تشبیه په اقسامو او ارقامو باندې پوه شو چې په څو رقمونه کره کتونکو تشبیه په د خپلو ارکانو یا د جوړونکو عناصرو د مرکبه اجزاو په اساس په څو برخو ویشل شوي. مثلا د تشبیه مرکبه اجزا همغه درې دي چې یو طرفین دي، یو مشترک وصف دی او یو د تشبیه توري دي. دا چې د مشترک وصف د لحاظه په څو ارقامو ویشل شوي، دا چې د تورو د موجودیت او نه موجودیت د لحاظه تشبیه په څو لحاظه دی، دا بیل بیل ډولونه او ډلبندۍ لري.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. په راتلونکي بحث کې به بیا مفصل په همدې ارتباط باندې خبرې وکړو چې ادیبانو د دې ویش څنګه کړ.
ډېره مننه.